اینا چه کار باید بکنم که بس اینا خرج و مصارف بده که زرشکی زندگی از اینا جور کنه.
د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه د مایکروفون ستاسو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. زه احمد تکل به د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره بیا هم له تاسو سره وسم. خو لمړی خبرونه، په کابل کې نن د دوهې د بهیر تر چتر لاندې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د لارو چارو په اړه د بحث لپاره غونډه جوړه شوه. دا غونډه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په قربتوب په حضوري او آنلاین بڼه جوړه شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې په دې غونډه کې د بهرنیو او کورنیو چارو، کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ، عامې روغتیا وزارتونو استازي، د یونما او ملګرو ملتونو د نورو ادارو او د نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو، اروپایي ټولنې، د اسلامي همکاریو د سازمان استازو او په افغانستان کې یو شمیر بهرنیو ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د بیان له مخې طالبانو د مصنوعي نشئی موادو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل د دې موادو سرچینې د افغانستان له پولو د باندې دي او که یې مخه ونه نیول شي نه یوازې په افغانستان بلکې سیمه او ټوله نړۍ به ترې زیانمنه شي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې دفتر درې ورځې مخکې په خپل راپور کې په افغانستان کې د مصنوعي نشئی موادو لکه ټابلیټ کا او میتامفیتامین زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې وه. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د داعش او د دې ډلې د خراسان څانګې د ګواښونو په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو په نیویارک کې پیلېږي. د دې غونډې په تړاو په خپره شوي بیان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش له قوله ویل شوي دي چې د داعش خراسان څانګه د افغانستان په شمال او هغو سیمو کې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دي فعاله ده. په بیان کې په کابل کې د جنوري د 19 برید ته هم اشاره شوې چې یو چینایي او شپږ افغانان پکې ووژل شول. امنیت شورا ویلي دي چې داعش سولې او نړیوال امنیت ته ګواښ دی. د پاکستان یو امنیتي چارواکی وایي له شنبې ورځې راهیسې په بلوچستان ایالت کې د بیلتون پالو له همغږه عملیاتو راهیسې تر 250 ډیر کسان وژل شوي دي او جګړې لا هم روانې دي. د جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو پر مهال 190 تنه تروریستان وژل شوي. د ملکي تلفاتو شمیر 16 ته او د امنیتي ځواکونو تلفات 22 ته رسیږي. د بلوچ بلتون پالو پاوڅ بی ال ای د اونۍ په پایل کې د بلوچستان په نږدې ټولو مهمو ښارونو هممهاله بریدونه وکړل او بانکونه، زندانونه، د پولیسو مرکزونه او پوځي تاسیسات یې په نښه کړل. ملګرو ملتونو د حملې وحشیانه بللی دي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي درې ورځې مخکې وویل چې هغه ټولې سیمې له ترهګرو پاکې شوي دي چې حملې پرې کړې وې. ټاکل شوې چې د اوکراین، روسیې او امریکا مرکچی پلاوی نن په ابوظبي کې راټول شي او د اوکراین د 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون پر روسیې تور ولګاو چې له هغې موافقې سرغړونه کړې چې د خبرو پر مهال باید د اوکراین د انرژۍ پر سکتور له حملو ډډه وشي او امریکا یې هم ملاتړ کوي. اوکراینی چارواکو نن وویل په تېره څه باندې یوه میاشت کې روسي پوځیانو 212 ځلې د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو حملې کړې دي. او ایران نن اعلان وکړ چې په دې هیواد کې ښځې او نجونې کولی شي د موټر سایکل د چلولو لایسنس ترلاسه کړي. د ایرانی رسنیو په وینا دا لایحه چې کابینې د جنوري په وروستیو کې تصویب کړې وه، د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال محمد عارف او بخی محمد رضا عارف د سه شنبې په ورځ توشیح کړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
میکروفون ستاسو خبرونه ته خراغلست. سرطان ښایي د نړۍ تر ټولو خطرناکه او وژونکې ناروغي وي. اټکل کېږي چې دا ناروغي په کال کې د شاوخوا 10 میلیونه انسانانو ژوند اخلي. که څه هم د سرطان اصلي علت یا علتونه تر اوسه دقیقا نه دي معلوم شوي، خو ډاکټران وایي چې د سګرټو او نسوارو کارول او غیر صحي خوراو ځینې نور د سرطانونو د اکثرو بڼو له علتونو څخه دي. د فبروري 4م هر کال د سرطان پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه یادېږي. په نننۍ خبرونه کې د سرطانونو د ډولونو، د دې ناروغۍ د عواملو په اړه د علمي څېړنو او د علاج د لارو چارو په اړه خبرې کوو، او له یو متخصص ډاکټر څخه پوښتو چې سرطان څه ډول ناروغي ده، کوم کوم ډولونه لري، هر ډول څو پړاوونه لري، او خلک مخکې لدی چې سرطان په وجود کې ریښې وزغلوي باید څه وکړي. همدارس هغه پوښتنه مو هم راخیستی دی چې تاسو درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پانه په خپلو کمنټونو کې د خبرونه لملمه څخه کړی دی. زمونږ ملما د سرطانی ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین آغا احمد زید چې اوس مهال د سرطان د تشخیص او علاج په ملي روغتون کې دنده لري. د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. ډاکټر صاحب سلامونه، ستړي مشي ډاکټر صاحب احمد زای. اول خو فکر کوم ک لدې پایل کو دا خبرې چې سرطان آیا اوس د نن ورځ چې موږ تاسې خبرې کوو لا هم تر اوسه مرموزه او نه پیژندل شوې ناروغي ده، او ک په وروستیو څو لسیزو دوه لسیزو کې چې د علم او ټکنالوژي په برخه کې زیات پرمختګ شوی، په دې برخه کې هم یو څه معلومات او اطلاعات تر لاسه شوي دي چې دا څه ډول ناروغي ده؟
سلامونه نیک هلی ګران اوریدونکو ته.
مننه، خراغ لاست.
واقعا سرطان یو ناپیژن څه د شوی ناروغي وا، خو په لاندې زینو وسهلو په ذریعه په اوسنی عصر کې سرطان یو پیژندل شوی ناروغي ده، او د سرطان د ناروغي لپاره داسې وسایل موجود دي چې سرطان په اول حالت کې مخکې نه دي چې سلورم سټیج یا درین سټیج ته لاړ شي، سرطان وپیژندل شي او تشخیص او تداوی شي. او خوشبختانه په افغانستان کې چې سرطان پړاوونه او د ناروغي مخ په زیاتېدو ده او پیژندل کیږي، دا هم وجه ده ځینې متخصصینو د هیواد د نامتو متخصصینو او ځینې وسایلو په بنیاد باندې موږ سرطان پیژندل شوی ده او تداوی تر سره کیږي.
مننه ډاکټر صاحب، په دې روغتون کې چې تاسو کار کوئ د سرطان د تشخیص او تداوی ملي روغتون، دلته یوازې د مریضانو او ناروغانو علاج کیږي او که علمي تحقیقات هم کیږي؟
د پیل نفر خو د مونږه تاسو خبري اسې مونږه شپخانه د سرطان ملي د تشخیص او تداوی ملي شپخانه د یو څو ورځې کیږي چې افتتاح شوې ده. مخکې له دې د مونږه په افغانستان کې سرطان د پروژې په شکل باندې وو، او داسې خاص تحقیق او ریسرچ په دې کې موجود نه وو. نو اوس هیله مند یو چې د نړیوال سازمان په همکاري او د موږ د نوې شپخانه په ایجاد باندې به د سرطان ریسرچ او د دې پر اړتیا باندې به تحقیق کیږي. لدی مخکې کوم تحقیق او ریسرچ نه شوی، او په دې کې د نړیوال سازمان له موږ سره په دې کې وعده کړی ده چې ان شاء الله د ریسرچ هغه کوم وصول او کوم شرایط دي هغه به تاسو ته برابرو، او تاسو به پس له دې ریسرچ هم کوئ په دې شپخانه کې.
تر زیاته مننه ده د پوښو چې امید شته چې په افغانستان کې به د سرطان د ناروغۍ د پیژندنې لپاره او د چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ علتونه څه دي، په دې باب پراتلونکو کې زموږ ځوان ډاکټران تحقیقات وکړي او د څېړنو نتایج به خلکو ته وړاندې شي. ډاکټر صاحب، اوله کې مخکې لدی چې نورو پښتنو ته ولاړ شو، که په ساده په عامه ژبه په عام فهمه ژبه خلکو ته وایاس چې سرطان څنګه پیدا کیږي، یعنی په وجود کې څه پیښیږي چې یو وجود یا حجره سرطانی کیږي؟ البته زه غواړم چې تاسو په ډیره عام فهمه ژبه باندې هغه خلکو ته چې لوستي نه دي یا په هنتونونه او درسونه او مکتبونه نه دي لوستي، هغه ته ساده تشریح کړئ.
د دې کې به د سوي چې سرطان عموما د سرطان تعریف باید څنګه وشي. سرطان یا کینسر دا هغه ناروغي ده چې په دې کې د بدن ځینې حجرات له حدی کنټرول څخه وځي، یعنی بې نظم کیږي او په کنټرول نه کیږي. شاوخوا نسجونو غړو ته انتشار کوي هغه غړي تخریبوي او د زینو غړو ته د ویني او لمپاوي سیستم لري انتقالېږي. یعنی که په ساده شکل باندې وایو کله چې د بدن خبرې حجرات په صحیح شکل باندې وانخلي وینه مانی د سرطان کېږي.
نو په عادي حالت کې د سې فرض کوي کنه چې حجرات خو زمونږ عام خلک شاید و پیژنې چې وجود زمونږ له حجرو نه جوړ دی، نو په عادي حالت کې دغه حجرې د مغزو نه فرمان امر اخلي چې سرطان شي بیا نه اخلي. څنګه دغه لک تشریح کوي لطفا؟
کله چې یو حجرات تخریبیږي ضرور به دا حجره صدمه ویني، هغه به تخریبیږي. کله چې دا تخریب شي ځینې زیات عوامل دي په دې کې چې حجرات څنګه تخریبیږي، څنګه له خپل کنټرول نه وځي، بې نظم کیږي، هغه ځانته عوامل لري. هغه عوامل چې کله بدن ته داخل شي حجره تخریب شي، حجره بیا له خپل کنټرول نه وځي، د بدن هغه عصبي سیستم نه چې کوم سیالي یا کوم خبر راځي په هغه باندې دا عمل نه کوي او په خپل شکل باندې په خپل خوخه باندې یعنی اب نارمل گروت کوي، په خپل خوخه باندې دا غټیږي دا کینسرله.
دغه مننه بیا هم یو څه پیچلې ده دا مسله، په دې خاطر چې مونږ باید لمړی پوه شو چې زمونږ په عادي حالت کې چې لا سرطان زمونږ وجود ته نوی نه نوتای زمونږ وجود څه ډول عمل کوي. ډاکټر صاحب،
د سرطان وجود ته کله داخل شي تر هغه وخت پورې چې اعراض الایم ورنه کې مونږ نشو پیدلای شي سرطان دلته راغلی موجود ده کنه. له هغه نه مخکې چې موږ ته اراض علائم معلومیږي، موږ زو ډاکټر ته د یو بلې بیماری پر رابطه باندې ډاکټر چې کله موږ ته معاینات کوي، انویسټیګیشن کوي، له هغه نه وروسته ځینې معاینات اب نارمل وي چې ډاکټر شک اخلي. کله چې شک واخلو له هغه نه وروسته بیا خاص معاینات چې د کینسر لپاره دي، د سکرینینګ لپاره دي، د کینسر د هغه لپاره ډاکټر مریض ته هغه معاینات ایروایس کوي، هغه ورته توصیه کوي چې مریض لاړ شي هغه معاینات اجرا کړي او د ډاکټر شک هم راپسي او مریض هم تشخیص شي. مخکې له دې چې اراض علائم نه پېښوي په بدن کې دغه شی مونږ نسو معلومولای چې دغه اوس کینسر ده او کنه.
نو کله چې د ځینو انسانانو کانسر یا سرطان ډیر پرمختګ کوي، علت دا دی چې دای ډاکټر ته نه ورځي، ډاکټر نه پیپويږي کې د وس د پیژندنې وسایل په افغانستان کې نشته. علت څه وی چې په ځینو مریضانو کې اول خو بیا وروسته بیا د پړاونم لطفا اوریدونکو ته تشریح کړئ چې سرطان څو پړاونه لري. زما سوال دا دی چې کله د سی پی کې دای شي، یعنی ول د سی حالت رامنځته کیږي چې یو ناروغ مثلا د کانسر ظاهرا ز پویګم چې څلور ماوري دلی دي چې څلور پړاونه لري، خو تاسو به علمي بنه باندې تشریح کړئ چې سی پی کېږي چې یو مریض یو ناروغ په څلرم پړاو کې ډاکټر ته ورزی او ورته وایي چې ز سرطان يم، لغم مخ کې درد لري، په وجود کې اراض او علائم شته، مګر تر اوسه پورې دای نه دی خبر یا ډاکټر نه دی ورته ویلي چې ته سرطان یې.
د فکرن د مونږ په هیات کې متاسفانه دا به وایم چې لمړی کله چې یو ناروغ ته بيماري پیښیږي اول دای ډاکټر ته مراجعه نه کوي. کوم مراجعه کوي په ډیر د سی حالت کې چې هغه ډیر زیات مجبور شي، د خپل له یو دوخاني یو کلی کې یو چاپ په راهنمایي باندې یو دوايي اخلي چې هغه سره د دغه اراض علائم کنټرول وي. نور دغه تداوی اصلي لټ معلومي کنه. دوهم خبر دی ډاکټرانو همستا د ډاکټر تاریخچه په دقیق شکل باندې تاریخچه نه اخیستل دغه هم یو مهم رول لري. ډاکټر د یو مریض په رابطه باندې باید دقیق تاریخچه واخلي، د مریض په دې باندې پوه کی چې تاسو باید مریض په حالت کې ډاکټر ته مراجعه وکوي، د هغو د معایناتو د ارزښت په رابطه باندې باید مریض پوه کړل شي چې معاینات څومره ارزښت لري او د تا تشخیص تر کوم حده پورې رسیږي او څنګه کیږي. د افغانستان کې متاسفانه که ووایم عموما د مری او د میډي سرطانونه اکثرا وخت د مونږه ډاکټر صاحبان یو مریض راځي هغه ته یو ټیسټ کوي چې د ایچ پایلوري په نوم باندې وي. هغه ایچ پایلوري ته دوایانې ورکوي، ورته کله چې دغه دوایانې وخوري دی بیرته دغه مریض هم ډاکټر ته مراجعه نه کوي، او تر هغه پورې چې مریضي ډیر پرمختللی نه وي او دی ډیر دې ته مجبور کړی نه وي چې ډاکټر ته لاړ شي، بالکل ډاکټر ته مراجعه نه کوي. پر څنګه سره د مونږه د هیوادوالو بېوزلي او اقتصادي حالت هم په نظر کې نیول کیږي. اکثریت مریضان راځي، مریضان چې کله دلته هغه عمده مشکلات وایي، عمده شکایت کوي، هغه شکایت په بنیاد ډاکټر ورته ځینې معاینات توصیه کوي. متاسفانه مریض د هغو معایناتو توانایی نلری، او هغه معاینات چې کیږي هغه اکثریت په دموګه په دولتي شپخانو کې تصبنه هم هغه ته رسیدګی نه کیږي، هغه هم هلته موجود نه وي. نو مریض وایي چې زه دغه معاینات توانایی نه لرم، دلته دغه تشخیص نیمګړی پاتې کیږي. کله چې تشخیص نیمګړی پاتې شو مریض د اراض علایم تداوی اخلي، صرف د دې په خاطر باندې چې د هغه هغه اراض علایم کچیرته درد لري، کچیرته د معدې سوزش لري، کچیرته مثلا بې اشتهایی لري، کچیرته کوم بل بیماری هم دغسې، صرف هغه د اراض علایم تداوی اخلي او مریض بیرته ځي. نو په دې کې دغه څو شیان مهم چې د دوی عموما د اقتصاد د بېوزلۍ خبره ده، مونږ بېوزلۍ وایو چې دای توانایی نه لري چې خپل تداوی په صحیح شکل باندې او خپل تشخیص په صحیح شکل باندې.
ډاکټر صاحب، د سرطانونو عمده ډولونه کوم دي؟ آیا همدغه د مری او د معدې سرطان چې تاسو مخکې یاد کړئ، آیا همدغه دي؟ پدې باب وروسته لتاسو نه جواب غواړم، ډاکټر صاحب لتاسو نه جواب غواړم، دا وروسته درنه مطرح کوم. خو یو اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک لکم ځای خبرې کوي، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
تشکر ککل، سلامونه مې قبول ک، سلامونه تاسو تاسو درادیو ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو همکارانو ته.
وعلیکم السلام،
درنه مېلمه ته ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم.
ستړي مې شي
محمد ایوب پښتونم د جوزو جان صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
قای صاحب پښتون خبرونه ته خره خلاص، تاسو زموږ دایمي همکار یاست، همیشه زموږ په پروګرامونو کې برخه اخلي، مننه له تاسو نه. مهرباني وکي سوال لری.
تشکر، اول خو دغه ډاکټر صاحبان سره تشکر کوم چې نن د سرطان نړیوال ورځ ده. دا هغه مرض دی چې علي سلام څوارلو سو شپږ څلور کال مخکې اشاره ورته کړی و چې په اخیرو زمانو کې به د شلا علاج مرزونه راځي چې امت ته تداوی نشي کولای. خو بیا هم الحمدلله قسم د افغانستان اقتصاد ډېر ضعیف دی، خلک د پاتو تر فقر لاندې ژوند کوي، او د سرطان د علاج یا خو دلته درملنه نشي کېدلی یا تشخیص تر اوسه نشي کېدلی. اوس مې واورېدلی چې درې روغتونه یا دوه روغتونه پال شوي دي. نو یو خدا خبره ده، بل خبره دا ده چې د افغانستان خلک غریب دي، لکه ډاکټر صاحب چې وویل هغه کچیری په سرطان اخته هم وي دوی په د اوله کې مراجعه نه کوي، نو چې سرطان یې پیشرفته سو بیا مراجعه کوي. په دې باره کې د پوهانو یو آګاهي پکار ده، او په دې باره کې د مسؤلینو کومک پکار دی تر څو چې موږ ته ډاکتران وروځي. نو ډاکتران باید وروځي، موږ ته متخصصین وروځي، او موږ متخصصین چې وروځل سو پاستر وروځل باید د دې ملت سره نو کې انصاف وکړي، لکه ډاکټر صاحبان هم باید کې انصاف وکړي. نو زما خبره دا ده، دا ډاکټر صاحب تیم پښتنه دا ده، باوجود د دې چې د افغانستان خلک ډیر ضعیف دي، اقتصاد یې کم دی، او بیا که څوک پیسې لري هغه په هر ممالکو ته ځي او پر بهر ممالکو یې مصرفوي. زما نه ډاکټر صاحب پوښتنه دا لکه تا چې پوښتنه باندې پوښتنه ځینې وکړه، اصلا سرطان څو ډوله دی؟ یعنی پر څو نو دی؟ یو پوښتنه خو مې دا ده، بله پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دا ده، د سرطان علاج کیږي؟ یعنی تر څه وخته علاج کیږي؟ تر څه وخته یعنی څومره وخت پر سرطان کیږي بیا د علاج وځي؟
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قاری صاحب پښتون. یو بل اوریدونکو مننه لتاسنه یو بل اوریدونکو حملرو ګورو چې څوک لکم زای خبري کوي مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه ده.
سلامونه تکل صاحب محترمه.
وعلیکم السلام احمدی صاحب، تاسو خبري کوي، تاسو هم زمونږ دایمي همکار یاست، مهرباني وکړئ.
او روغ شوی تکل صاحب محترمه، ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. واقعیت خو موږ ته چې په ګورو افغانستان کې بدبختی دغه شت، دغه ناروغي، دا بدبخت ناروغي واقعیت شي په دغه کلو کې. لکه قاری صاحب چې ویل، قاری صاحب ته سلام کوم. رښتیا هم تکل صاحب، موږ یو ډاکټر صاحب نه دغه یو سوال محترمه، دغه زیاتره خلک چې موږ ته ګورو، دغه نسوار مثلا یا شر سیګریټ، دغه درې چیزونه، نو دا چې موږ زیاتره وختو کې فکر کوو، زیاتره خلک د شیشونو د خلکو خراب کړی دي، نو زیاتره موږ نو چې دغه د استفاده کوي، نو په ټوله کې ما دغه پښتنه مو چې ډاکټر صاحب چې دغه ډېر مزره تمامي کې کثر کم، یعنی موږ په شک شوبه کې کوو، زیاتره خلک چې موږ نو په تو ناروغي اخته شوی یا مثلا د میډیل خوا ته مرز ورته پخ شي یا ستونی کې، نو دا دوه درې ورځې صبر جمع کړو. تکل صاحب محترمه، د موږ دلته غونډې دغه یو مېرمن و بیچاره، بیا نو قاری صاحب ښه هغه د اشاره وکړه، بیا دا لاړه په لخمري خاص ته ډاکترانو متخصصینو، نو دې ډېر ته هغه وکړه، دغه معنی زیاتې وکړه، چا په استدامه کې سونه وکړه، نو دغه دې جوړې درلوده، د چا جاور ورته وایي، موږ یو رقم نه دي چې د باز مېرمنو کې پیدا کیږي. نو بیا د ته ویلو چې دا سرطان او دغه دوه هغه د خدای مسلمان بیچاره چینه درلوده، ډېر غریب، نو ډېر یو څه پیسې قرض واب کړل، بیا دای لاړ په خو هغه ته کابل ته د مېرمن بوتله، نو دا چې تیر سوک دا جاغور په پیسې لا، نو په ټول کې موږ ګورو نو کومه قرض جوړیږي د سرطان لپاره، یا د مثلا دغه باز مهم مرزو لپاره، نو دا باید هغه نصاب او عدالت تقریبا هغه خلکو وختنی او پختنی دغه ته باید خاص توجه ولري، په دې معنی چې نورمال کوته خو زیاتره خلک تکل سم نشته لای، نو غریبان شي زیاتره، نو په دغه خپل دوی باید نصاب ولري تقریبا هغه درمنل چې کینو یو څه اندازه پیسې کمی واخلي، چې موږ ته ګورو دوی هغه یو څه جوړی تقریبا لګونه ګټه اخلي، نو ګټه خو
احمدی صاحب چې ګټه باید احمدی صاحب دا ډاکټر صاحب چې اوس لمنګ سره دی، ډاکټر صاحب احمدزای، دوی د افغانستان د سرطان د ملي روغتون کې دا اوس کار کوي، او دا همغه روغتون دی چې همدا څو ورځې مخکې په افغانستان کې جوړ شوی، پرانستل شوی دی. دلته دوی د سرطان د ناروغي د تشخیص او علاج په مرکز کې کار کوي. تاسو له یو ډیر مناسب میلمه سره مخامخ یا سره پښتنه چلري، مخامخ له دوی نه وکوي.
او مننه وو وستا مخي هغه ته اشاره وکړه، نو څه کې د مخه پښتنه بیا مخه پښتنه ده، نو موږ دا وایو چې یو څوک مراجعه ورته کوي، مریض ورولي، نو هغه ناروز وو، هغه ناروز وګوره چې ته تقریبا هغه خپل مکتل نشلې، ته به تر معلومي جنرال ته ورځي، نو زمو مقصد هغه شاید ته کله چې وخت پورې چې خبر وایم ثواب هم خورما، نو یو د شه هغه سره رفتار سره وشي، ته نه چې شای وخت دی خدای وګړي هغه مریض نه دروسی، نو دا به د سپګر کې شي ډیر کار وشي، دوه غټي بشي یا مدې ته غټه شي ثواب شي، هم هغه مسلمان ته هغه وشي، دما نظر ته دا روښنه لښته مسور مخکيلا وسو چې دا روښنه جوړ شوی دا، نو موږ ډیر خوشاله سلو ته دی خپل دی خپل ډاکټر صاحب ته بیا سلام مونه کوم دل پاره چې نور د کارمندان چې دی هغه شي دغه باندې یو غوږ کی تقریبا چې سر خیر لاس ولري دا افغانستان حالات به تر من دي چې ناروغي زیاته تا او به ورنه دي زیاته رات، نو په دغه خپل ما نظر تاکل څه بختره
مننه مننه له تاسو نه. ډاکټر صاحب سوالونه مو واوریدل، دوه اوریدونکو دلته خبرې وکړي، اتمن سوالونه تاسو ځان سره لیکلی دي، نو مهرباني وکړئ د دوی د خبرو تبصرو په باب تاسو نظر اورو.
د لومړي ملګری سوال چې د سرطان ډولونه او په کوم حالت کې نه غوښتج نه ما هدف اوسه په کوم سټیج کې تداوی کیږي او په کوم کې تداوی د نتیجې ورنه. همدا سرطانونه د مونږه عموماً د سږو سرطانونه، د سینې سرطان، د معدې او کولمو سرطان، د وینې سرطانونه، د پوستکي سرطانونه، د پروستات او رحم سرطانونه دي. په افغانستان کې کوم موږ ته چې اکثریت مریضان مراجعه کړي، ما مخکې ویل چې د ریسرچ او سیستم دلته موجود نه ده، خو هغه د ډیټابیس سیستم په افغانستان کې چې له وخت نه دلته موجود ده. عموما د موږ سرطانونه اکثریت د معدې، مری او کولمو سرطانونه دي، او په دوهمه کټګوري کې د سینې سرطان ده. نو د سرطان دغه عمده ډولونه دي. د سټیجنګ پر اړه باندې چې مورو پښتنه وکړه، خپل سرطان خپل سټیج لري، خپل حالت لري، هغه درجه لري، که وایو چې سرطان د مونږه عموما لسیپر نه چې تاسو مخکې اشاره وکړئ چې تلور سټیج ده لسیپر نه نیولې تر تلور سټیجونو پورې البته په ځینو سرطانونو کې دا پار کوي. لسیپر سټیج نه به شروع کړو. لسیپر سټیج مطلب دا چې نورو نسجونو ته خپور شوی نه ده په هماغه کوم نسج کې سره منځته شوی په هماغه ځای کې ده چې دا ډېر زر تشخیص او تقریبا بشپړ روغتیا رامنځته کوي.
یعنی په هر ډول سرطان کې که د سږو سرطان دی که د سینې که د معدې دی په ټولو کې دی په هماغه صفر پړاو کې یا په صفر سټیج کې د علاج وړ دی د کامل علاج وړ
دقیقا په هر سرطان کې په هر ډول کې په صفر حالت کې صفر سټیج کې چې نورو انساجو ته انتشار پور شوی نه وي نو هغه په بشپړ ډول باندې علاج لري. دوهم اول سټیج ده دا هم خپل د کتلې په سایز پورې اندازې پورې دی ډیپند کیږي چې دا کتله محدوده وي دا هم یو ښه حالت ده او په ښه شکل باندې دې تداوی هم نسبتا اسانه ده. دوهم سټیج کې چې دا هغه تقریبا دې ته هم یو ښه سټیج ویلی شو خو دغه دوهم سټیج نږدې نسجونو ته خپور شوی وي چې د کتلې سایز نسبتا اول سټیج نه لوی شوی وي او نږدې نسجونو ته هم خپور شوی وي. دریم سټیج چې دا دغه سټیج کې کتله هم لوی شوی وي او ورسره مجاور لمپاوي خودي چې دي اکثریت عام خلکو ته به ستونزه وي خو مسلکي خلک په دې پوهیږي چې لمپ نوډونو ته انتشار کړی وي هغه یې هم انوالو کړی وي. او څلورم سټیج دا هغه حالت ده چې لیوي عضو نه بلې عضو ته انتشار کړی وي چې متاسفانه دا یو داسې حالت ده چې د جوړېدو امکان نشته او کم ده. دا یوازې د مونږ یو پلیټیو کیس ده دا یو خطرناک سټیج ده د مونږ او دې لپاره یوازې او یوازې د دردونو د کمولو او د ژوند د اوږدولو لپاره یو څه همکاري کومک دوی سره کېدای شي. نور د مریض د مریضۍ د ښه کېدو په هکله باندې هیڅ امکانات نشته چې وشي.
دغه ستاسو له خبرو نه زه داسې پوه شولم چې یوازې په څلورم سټیج کې یا په څلورم پړاو کې مرض نور له علاج نه وځي، په دریم کې تر اوسه په دوهم کې تر اوسه هم د علاج امکان شته، دا صحیح ده دا خبره؟
دقیقا په دریم سټیج کې چې کله لیمفوډونه ته انتشار کړی وي هم امکان لري. ځینې داسې سرطانونه دي چې هغه موږ هغه ته کیموتراپي سرجري راډیوتراپي ته ضرورت وي هم بیا په مریض پورې ډیپند کیږي. ځینې کیموتراپیانې چې په هغه ته موږ ورکوو هغه په وایسته باندې دغه لیمفوډونه بیرته مریضي خپل اول حالت چې په کوم ځای کې شروع شوی ده هغه ته راځي او کتله چې کومه ده هغه کوچنۍ کیږي. که چیرته د عملیات وړ وي مریض سرجري عملیات ته معرفي کیږي عملیاتیږي او که چیرته د راډیوتراپي یا شواو ته ضرورت لري مریض معرفي کیږي شواو ته. نو دغه دریم حالت هم د امکان وړ ده تر یو حده پورې خو دوهم حالت اول حالت او صفر حالت دغه دی کې چانس د انفه کېدو ډېر زیات.
او زمونږ د اوریدونکو قاری صاحب پښتون د عامه پوهاوی یادونه هم وکړه. دوی ویلي چې ولې خلک عامه پوهاوی نه لري، دا د دې لپاره مخصوص ادارې یا دولتي ادارې یا د نړیوالو سازمانونو ادارې شته چې خلکو ته باید همدغه مسایل چې تاسو یاد کړل په دې اړه عامه پوهاوی ورکړي او ورته ووایي چې مثلا خلک په لومړیو پړاوونو کې ډاکټر ته مراجعه وکړي، په دوهم دریم پړاو کې هم تر اوسه پورې لا د ژغورنې چانس شته د دوی، په دې اړه ډیر خلک نه پوهیږي.
بالکل د عامه پوهاوی پروګرام د مونږه د سرطان د ایجاد سره همداسې شروع شوی ده. عامه پوهاوی کیږي خو متاسفانه په ځینو محدودو ولایتونو کې چې نورو لرو ولایتونو ته لرو ولسوالیو ته لاسرسی نه ده شوی او څوک په دې باندې پوه نه دي چې باید مخکې د دې څه وشي چې د سرطان هغه خطرې فکتورونو مخنیوي وشي. اما په هواي پروګرام ستا خو ولې په همغه اندازه چې موږ توقع لرو همره زیات نه ده، او په آینده کې ورته د عامه روغتیا د وزارت له طرفه او د ځینې نړیوالو مؤسسو او همکارانو موږ باندې موږ ان شاء الله چې دې شته امادګي درو او امادګي نو نیولې ده چې موږ هوايي پروګرام به پراخګو او د افغانستان ټول ولایتونو لسالو ته ورسو.
زمون بل اوریدون کی احمدی پختنه وکړه د نسوارو د سګریټو یادونه وکړه، ما هم خپل سریزه کې د می چې اوریدلی وو او لوستي می وو چې سګریټ او سرطان د سرطانونو لپاره ډیر مرګونی عادتونه دي. د خبره څومره دقیقه او علمي ده ډاکټر صاحب احمد زای؟
د سیګن د سیګریټو د نصارو پر اړتیا باندې ملګری چې پوښتنه وکړه، د سرطانونو د عمده عاملونو څخه نصوار، سیګریټ، الکول دغه شیونه عمده عاملونه دي، او د دې چانس هغه کسان چې سیګریټ او نصوار او الکول استعمالوي د سرطانونو چانس پکې ډیر زیات ده. او دغه مونږه په تجربوي شکل باندې هم لیدلې دي هغه مریضان چې سیګریټ، نصوار او الکول استعمال لري هغه په سرطان باندې ډیر وخت شوی دي او وخت لري.
مننه. او یو بل پوښتنه هم چې تاسو د خبرو له جریان نه ماته یاد را پیات شو، هغه ده چې تاسو د سرطانونو په ډولونو کې د سږو، د سینې، معدې، د مری، کولمو، د وینې د سرطان، د پوستکي د سرطان یادونه وکړه. په دې کې مو د رحم او پروستات د سرطانونو یادونه هم وکړه. رحم د ښځو د سرطان یو ډول دی او پروستات د نارینهو لپاره، او د سینې هم همداسې د ښځو لپاره. دا سرطانونه ما چې له ځینو ډاکټرانو نه اوریدلې دي، ډاکټر صاحب احمد زای وایي چې دا ډیر خطرناک نه دي، نو تاسو لطفا دا خبره تاییدوي او وایي اوریدونکو ته چې په رښتیا هم خطرناک نه دي او که دا او نور سرطانونه یو شان ژوند ګواهي؟
زه چې دا سرطانونه کومه ستاسو یادوي وکړه، زه وایم چې سرطان شو هغه ټول خطرناک ده، بالکل سرطانونه ټول خطرناک دي. پروستات سرطان، همداسې د رحم سرطان، همداسې د سینې سرطان، له خپل ایرل سټیج هغه اولنۍ مرحلې نه چې کله دا دویمې مرحلې، دریمې مرحلې ته ځي، خپل سټیجونه چې مخکې ما تشریح کړی درته ومې ویلې، خپل سټیجونه لري. یو سرطان هم داسې نه ده چې ووایو چې هغه سرطان مثلا ډیر ګواښونکی نه ده، مرګونی نه ده. د پروستات سرطان، همداسې د رحم سرطان، همداسې د سینې سرطان، په لسهاو مریضان مونږ سره په شپخانه کې موجود دي چې سرطانونه دومره پرمختللي دي. د پروستات سرطان چې عموما زر هډوکو ته انتشار لري، میټاستاز لري، چې هغه بیا د هغې تداوی ناممکنه ده. همدغسې د سینې سرطانونه چې دویم او دریم سټیج ته ځي، تداوی پر وخت باندې نه وي شوی، تشخیص پر وخت باندې نه وي شوی، په تداوی کې خلل رامنځته شوی وي، هغه سرطانونه پرمخ ځي، هغه لوی عضو نه بل عضو ته د وینې او لمفاوي سیستم له لارې انتشار لري. خپل سټیج له اول نه دوهم ته، له دوهم نه دریم ته او څلورم سټیج ته ځي، چې هغه د موږ بیا پلیټیو مریضان دي. یوازې هغه سره موږ د دردونو او د ژوند د اوږدوالي لپاره کومک کولی شو، نور څه کومک هغه سره نه کیږي. پلان ده کې بیا درته وایم چې ټول سرطانونه خطرناک دي او خپل سټیج لري، باید په خپل وخت سره تداوی شي.
مننه ډاکټر صاحب. زه وړاندې په خبرونه کې لتاسو ده هم پوښتم چې مونږ اوریدلې دي، غواړم تاسو نه پوښمه چې دا علمي ده د خبره کنه ده، او که یوازې یو عامیانه نظر دی چې د غړو قطع کول، د وجود د غړو قطع کول یا هغه د هغې حجرې قطع کول، یعنی په چاړه باندې د هغې پرې کول او عملیات، چې هغه حجره سرطانی شوی وي، سرطان نور وجود ته هم خبروي کنه؟ په دې باب به ورسته لطفا تاسو زما پوښتنې ته ځواب راکړئ. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای نه خبرې کوي. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
تکل سلطان ته سلام او ملما په شمول د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلام
وایم. وعلیکم السلام. همدرد صاحب ستړی مشه په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني وکي.
مانده بس دلته خو راتلو رادیو اوریدل کیږي نه کنه. نو زبا په کې دوه نه وایم هغه مثلا ما کړو مریض کنه ډیر زما نو ډیر وګرځم مثلا دا خبره شخصا دی.
همدرد صاحب ستاسو غږ مونږ ډیر خناورو. همدرد صاحب ستاسو کلک خپل موقعیت بدل کړي شاید غږ مو خراشي. اوس تقریبا زه ستاسو خبر نه پويګم. اتمن به ډاکټر صاحب هم سم ناوري. نو تاسو چې یو ثانیه دوه درې ثانیه خبرې وکړي بیا به زه پوښتم چې کیفیت د غږ څنګه دی.
نو ما مثلا ما څه ویل کنه چې د افغانستان خلک ډیر پسمان د خلک دي کنه غریب خلک دي او په افغانستان کې خپل دغه هسپتال اوس جوړیږي یا شپخانه کنه او خارج ملکو ته خو مثلا پاکستان پورې هم څوک لاسرسی ډیر کم خلک لري. مثلا ما داس یو مثال ویل ما کړی یو مریض ده کنه د تشخیصونه کوم مثال لا دا پاک شي جی آیا مثال سړی څنګه پوسی سي مثلا د مریض کېږي سرطان کنه. نو دلته خو ډیر خلک تا سره مثلا من کوي یو مریض ته کل صاحب هغه من کوم دوه درې میاشتې ټوخي دواګانې ورته کولې او یو ډاکټر من ته نه ویل خپل من هم دا په هاوې نه درلود صدا به ټي بي کنه. نو هغه بیا سي خو د جېسو بیا علاج دي ټي بي مرض معلوم سره لدی سم ډیر غټو غټو کلینیکونو او ډاکټرانو سره
ما موږ د سرطان په باب غږیږو. ام درد ستاسو ناروغ سرطان وک ټي بي یا سل یا موږ نارایرانس چورته وایو
لا دا خو ټي بي و د من کنه او د سرطان خو ما د سی ویل سي مثال خبره مشهور علامه د سې په سړی بل مثال ډاکټر نه سړی پوسی سي دا سرطان ده که دا ډاکټر سم نه ما دا پښتنه په دغه باندې لو
دا ستاسو ناروغ چې و چې تاسو ویل چې بیا معلومه شو چې ټي بي یا توبرکلوز ده یا موږ چې نارای رنزور ته وایو دا بیا معلومه شو چې سرطان نه و دا مریض همداسې شو.
او
تاسو په پایل کې فکر کاوه چې تاسو لمړی فکر کاوه چې خای سرطان وي
نه ما راځل ته تر نه کاوه بل یو مریض ده کنه چې بیا غي موږ تشخیصونه وکړل کنه لکه مثلا د وینې غوړ او فشار او دغه یو بل مرض هم پکې وکړه. نو منګ ویل خکېږي نه ډیر زیات تقریبا تر یو لک افغانۍ پورې موږ دلته مصرف هم کړلې او هغه مریض خکېږي نه کنه ما خکېدو هغه نهسته.
خو تاسو اوسې را سره تاسو اوسې کېدای شي چې ډاکټر سبلتان سونه د دې ناروغ د مشخصاتو د علایم او عوارضو پوښتنه وکړي. ډاکټر صاحب غواړي ترې وپوښتي چې مریض کوم علایم لري.
مهرباني دا خو دا ملګری چې کومې خبرې کوي مخکې د مریض یادونه وکړه چې دوامدار ټوخی لري. مریض باید تر نظارت لاندې ونیول شي. ډاکټر ته مراجعه وشي او د ډاکټر د مشورې مطابق که چېرته ډاکټر مشکوکېږي هغه بیا د خپل مرکز سنټر ته مثلا که چېرته دا مریض باندې د مشکوک وي مشکوکېږي چې سرطان دا ابنرمل حجرات موجود دي نو هغه ډاکټر مجبور د چداري پر کې دي سرطان شپ خاني ته دوه مریض دي ویني غړ او د مخاګي د سه ګډوډ راځي چې ویني غړ لري د مریض څو کوم سره کله د مریض عموما هم دا شکایت راټوي چې دای څه شکایت لري او کوم کوم مشکلات بده نو قبل هغه نو ست زه ورته وایم چې دا مریض کوم ډاکټر سره مشوره وسی او چاته ما دي
همدرد صاحب
زه د دې د شکر مرز د کنه شکر مرز د دیبینې وره او فشار کنه لکه دا اوس شکر کنټرول مثلا سل او نیم سل تراسي کنه خو د مریض او دا ور سره نه کوي کنه هغه کمزوري هغه مثال دردونه پکې فشار او هغه فشار هم ور سره کنټرول کنه بس بیا بیرته به تر شي دا مریض کنه لکه اول موږ پوسو چې زه دا قصو بس بیا به تر شي مریض به تر شي اول خو پکې بیخی درد با مثلا شکر کنترول سی وی دکه پخته که می درد ده کنه پخته سی اکسونه او باسو مثال خبر میاناتی او که یک شمنی زور میندلی نو لیدلی نو مطلب بوار گزاری چنه خوارلی کلا وی دا گرده می خوگیگی کلا گردی ندیر کلا وی یو پخم طول خوگیگی کنه دقه سی دقه علاین دی دقه مرزونه ول شکر پشمون او دوین غوره و پشار دا تشخیص نیوی دی خو صدا کنټرول هم سی مریض نه کیږي مطلب به مغه د سی مونږ تمه ورته نه سی یاره مونږ وای دا به نو سی یا مونږ نور سو
مننه همدرد صاحب ډاکټر صاحب ورسته جواب درته وای ډاکټر صاحب زدا سه پوښولم چې همدرد صاحب لدینه داریږي چې دا مریض سرطان ونه لري که څه هم علائم نور شایان دي خو د دوی پښتنو ته به ورسته جواب وایاست او زما پښتنه مهم هیر نه شي یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څوک لکم ځای نه خبري کوي او پښتنه یې څه ده مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده
محترم احمد تکل صاحب سلام محترم
وعلیکم السلام خبرونه ته خرغلست ځان ډاکټر صاحب ته معرفي کوي چې لکم ځای خبرې کوي
سلام ډاکټر صاحب سلام تاسو مې شنه ورته کې عبد الحاد طالب د فلمونو
مننه اتل صاحب مهرباني وکي ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري
خدای تعالی دې خوشاله کړي ته کله محترم اول خدای اعلی جل جلاله په ټول نړۍ کې دغه سرطان مریض ختم کړي خدای تعالی جل جلاله دې پر نام مؤمن مسلمان حتی خدای پاک دې هیڅ خپل مخلوقات ته دې مرزي نه اخته کړي اعلی جل جلاله دې هغه مریضان ته شفا ورکړي چې په دغه ناروغي اخته وي خدای جل جلاله دې اجل شفا ورکړي دا خاص وکړو
آمین
او بل ته کله محترم لکنور اوریدونکو چې اشاره ورکړه بدبختی دلته په افغانستان کې دغه متاسفانه چې دلته موږ د تداوی سلور مثلا ماشینالات نه لري چې د مریضي تشخیص وسی اته پر ډیجیټل مختلف ملکونو کې نه لري تکال صاحب محترم تقریبا دا سیونی مې نه سمخه دلته په هلمند ولایت کې ځوانو نو تقریبا دا عمر 30 سال د 30 سال نو پاکستان هوا ته بوتي څه مشکل درلود دلته ما نه تنه وکړ بیا په پاکستان کې ویل چې مثلا د دې حالت په مو کې او کوشنه کې دانی دي نو هغه خو ډیر پرمختللې ملټي تکل صاحب محترم تاسو ته بهتره معلومات ده چې د تشخیص په دغه کې ډیر ماشینالات لري مثلا ماشینري لري نو بیا هم دې تشخیص ونه کې هغه عملیات وکړي چې عملیات وروسته مریض ډیر پیچلی شو مثلا حواله په کولمو کې دا نه دا ټول بدن پر سر ولا واخلي نو د ډاکټر صاحبانو څخه ما دا غوښتنه ده چې مثلا اول د مریض تشخیص وکړي مثلا دا شي ونه کې چې په بدن کې غدای دي بغیر تشخیص مثلا هغه عملیات کې چې مثلا هغه مریض بار تر اغلا په آزاد کې نو دا غوډه مرزي د تشخيص ماشينالات افغانستان ته راوړل شي تکل څه محترم زه خدای پاک ته امیدونم چې دا مریضان به ان شاء الله دغه مودې پرې چې مثلا دونه به هغه مرزي د ځاتنې لکه دا دیوال چې وس مثلا په سدي وړاندې کې تکل څه محترم
ډیره زیاته مننه اتل صاحب هم دا پوښتنه ده ډاکټر صاحب اوریده ستاسو او د غبل اوریدونکو پوښتنو ته به ځوابونه وویل تاسو ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته ډاکټر صاحب احمد زای نورې پوښتنې هم شته زوړاندې په خبرونه کې ځینو اوریدونکو چې د فیسبوک په پانه باندې په کمنټونو کې پوښتنې را لګلي هغه هم یو لوی لیست دی ما سره خو تاسو د دې اوریدونکو سوالونو ته لطفاً ځواب ورکړئ
مهرباني تاسو کوم پوښتنه چوا چې تاسو ولې دینو حضرت خو ته کول
نه اول خدای دې همدرد څه پوښتنه لا پاتې شو و څنګه سره پوښی چې د مریض د سرطان په ناروغي باندې اخته دی نو هغه علائم چې تاسو ته ویلې هغه علائم د دوی د ناروغ لوړ فشار او شکر او دردونه د ټول وجود دا امکان لري چې سرطان وي
کوم ملګری چې اول پښتنه وکړه د شکر او غوړو فشار د زینه دردونو دغه شی په دې پلوړو ناروغي کې د شکر په ناروغي کې په اړه راځولایم چې د سی او څه تروس پورې نه لیدلی او ما د شکر د سرطان په عام نه کې چې کوم دي زه مجبورم چې هغه ضرورت وایم د سرطان عام نه کې به دلیل وزن کمېدل دي دلیل معلوم نه وزن دی انسان کمیږي دوامدار دردونه وګمهاله زخمونه د بدن په کومه برخه کې پړسوب یا غوټي را پیدا کېدل ستړیا او کمزوري دغه عموما دی سرطان نه شي دی عمومي
په ټولو ډولونو کې په ټولو سرطانونو کې هم دغه نه خېدي
اکثریت ټولو اکثریت دولونو کې عموما دغه نه خېدي او بیا په هر خاص سرطانونو کې به خاص نه کې موجود وي هغه ډېر لیټ یا وروسته حالت سره هغه در څرګندېږي دا ور پښتنه چې کړي د شکر غوړ او فشار او دغه شیزونه چې مریض لري په شکر او فشار کې مونږ یو ترې اوندا اختلاطات لرو چې هغه ته یو نیوروپاتي وایي چې د بدن لري باخي اطرافونه مثلا پښې او لاسونه دغه برخو کې نیوروپاتي رامنځته کیږي هغه اعصاب کمزوري کیږي دوهم نیوروپاتي چې په دماغ کې رامنځته کیږي او بل نیوروپاتي چې په ګردو کې رامنځته کیږي امکان دی ولري دې مریض د شکر وخت ډیر شوی وي یو نیوروپاتي ورکړي وي د ضرورت مو مشوره دا چې یو داخلي ډاکټر سره مشوره وکړي دوهم چې د ویل چې د کلوای چې پښتې مې درد کوي او کلوای چې کوم درد کوي دا هم یو عصبي دردونه دي کوي چې د عصبي ډاکټر سره هم په دې باندې مشوره وکړي نو دای چې دا هر لری چې یار د مریض په سرطان دی تر اوسه پورې دې په اړه ولې مو کې د یو څنډې د کیږي کوشش دی وسی دی او ډاکټر متخصص سره دې په دغه برخه کې مشوره وشي او که هغه چې ته په دې شی باندې مشکوک سی او شکې پیدا کړو ته مزید نور معاینات کیږي او د معاینات نه وروسته دا ډاکټر مجبور دی چې موږ ته تخصص د سرطان ملي تخصص مخانه ته معرفي کړي
من او د اتل سه پښتنه دا و چې کوم مریض د دوی دوست یا عزیز هغه تللی و پاکستان ته اولته عملیات کړی او ل عملیات نو وروسته دغه د سرطان ناروغي د ټول وجود ته خبره شوې و
نه مخې ولې چې د ملګری ولې چې په بدن کې د غوټې رامنځته پیدا شوی ورته د غوټې ځینې وخت ډېر خطرناکې تمامېږي شي مونږ د عموماً د سرطان لپاره د تشخیص لپاره مونږ دغه غوټې اکثره د مخ یو عموماً په لرو ولایتو او د ځینو کې چې هغه د مجهز سنټر ته مراجعه نه شي کوي ډاکټر صاحب ته چیرې ته مراجعه وکړي یا جراحي ډاکټر ته هغه چوغوري یو غټه موجوده ده یو کتله موجوده ده هغه کتله مخکې لدی چې له هغه یو نمونه واخیستل شي او هغه معاینه شي لدی مخکې عملیات شي له عملیات وروسته دغه معاینه تر کېږي ځینې وخت مونږ دغه شیان سره ډیر مخکې کو مونږ کیموتراپی او جامو سره سرجری لرو دا یو تراوی ده یا کیموتراپی جمع سرجری او جمع رادیوتراپی یعنی شواوی لرو او دسه هم کو تداوی نه هم سړي موږ چې کیموتراپی جمع رادیوتراپی اکثرا مریضان عزیز دلته مراجعه کوي مریض ته عملیات شوی وي هغه کتلل دي شوی وي ولې متاسفه نه چې کله مریض ته امیجنګ یا د ایکس ری یا سټ سکین واخیستي مریضي یا لیمف نودونه لري دام نه چې نور عضو ته انتشار کوي لیمف نود لري چې د لیمف نودونه لپاره مخکې له دې چې عملیات وشي مونږ باید د نیو ایجوینټ کیموتراپی په نوم باندې د تا کیموتراپی کو له هغه وروسته بیا مریض ارزیابي کوي چې آیا د دې مریضي دا کوم لیمف نودونه کې چې دا ټول سوي دا یو ځای تر غلې دا کنه عملیات ته دا مریض آماده شوی او کنه دا شوی کچیر ته دا مریض عملیات آماده شوی موږ سرجری سره یو رسمي کنسلټیشن یا مشوره کوو چې مریض په دې حالت موږ ته مراجعه کړي وو دغه سی موږ نیو جون کې مترافي دغه رژیم مرتور کړي وو او مریضي وس په دې حالت کې ده تاسو دې عملیات لپاره کومه مشوره تاسو نه غواړو چې عملیات وشي او کوم شي بیا له هغه وروسته سرجری په دې باندې موږ ان ټی ټی یو میټینګ درو چې په دې کې مختلف ډاکټران چې هغه هم د داخلي ډاکټر وي هم د جراحي ډاکټر وي هم پټالوجي ډاکټر وي هم رادیولوجي ډاکټر وي ټول ناس یو مشوره کوي چې آیا د مریض عملیات شي ګټه څومره ده ایا دا مریض طبيعه کیموتراپی وشي ایا دا مریض رادیوتراپی وشي نو دا غنی ژوند کیموتراپی موږ د دې خاطر باندې ورکو چې دا مریضي راټول کی یو ځای ته شي او له هغه وروسته موږ دا مریض عملیات ته برابر کوو بیا عملیات شي خو تاسو باندې په ځینو ځایونو کې چې لاول عملیات شوی وي او مریض بیا موږ ته هغه وروسته مریض کیږي
کور مودان او که دازما پختنه ته هم لاند جواب راکې چې د خبره چې سرطان باید عملیات نشي او کده عملیات چاړه د سرطانی حجره ته ورورسیده هغه ټول وجود تخپریږي. دا یو افسانه ده، یو عامیانه نظر ده او که علمی ده؟
نه، که څه نه دا سینه ده د عملیات چاړو کا ورسیږي او چاونه رسیږي. مونږه ځینې داسې عملیاتونه لرو په داسې سرطانونه لرو چې هغه عملیاتیږي او د هغه کوم حجرات چې دي هغه لري کیږي. دا خبره دقیقه نه ده. سرطان یو داسې بیماری نه ده چې له یو کس نه بل ته انتقال شي. سرطان خپل په داخل د وجود کې په دوه سیستمونو باندې نور بدن تخپریږي، نور عضو تخپریږي، نور انساج تخپریږي، نور حجازو ته ځي چې هغه یو د وینې سیستم ده او یو لمفاوي سیستم ده چې د دې دولار نه خپریږي. د چړې په واسطه باندې انتقال دا امکان نه لري او دا خبره علمي نه ده.
مننه. زه څو پوښتنې داسې لنډې لنډې وایم، د پروګرام تر پایه پورې ډېر کم وخت پاتې دی ډاکټر صاحب، که د دوی پوښتنو ته هم لنډ لنډ ځوابونه راکړي. وکیل خان کوچی پوښتنه کړې ده، وایي چې سی ایم ایل کوم ډول سرطان دی او تداوی په کومه مرحله کې اغیزمنه ده. همدا پوښتنه عنایت الله محمدی هم کړې ده چې وایي په کومه مرحله کې د دې سرطان علاج امکان لري. سی ایم ایل زنه پیژنم، تاسو یې مهرباني وکړئ وایست.
سی ایم ایل ناروغي چې دا د وینې په سرطانونو پورې تړلې ده، چې کرونیک مایلوسایټیک لیمفوما ورته وایي. دا خپل د کرونیک یو مزمن حالت ده.
سمه ده. فیض الله ثاقب پوښتنه کړې ده، وایي د معدې د سرطان علائم کوم دي؟
مخکې هم وویلې اکثریت د معدې د سرطانونو عوامل خو دي عموما د سرطانونو ډېر دي. په هغه کې د معدې په سرطان کې هم سګرټ عمده لامل ده، هم نسوار لامل ده، هم الکول عمده لاملونه دي. ځینې انتانات دي لکه ایچ پایلوري چې موږ ورته وایي، دغه هم د معدې عمده لامل کېدلی شي چې دوامداره ایچ پایلوري ولري، د هغه تداوی په وخت باندې ونه شي او پاتې شي. دا د معدې عمده
علائم وایي، دا چې تاسو یاد کړل علائم دي، کې
علائم عموما د وزن کمیدل، دغه عموما د معدې د علائمونه ده. د معدې درد، د معدې سوزش او وسره بی اشتهایی چې دا عموما د معدې په سرطان عمده علائم دي.
مننه. او خیال محمد ساجد پوښتنه کوي، سرطان ناروغي څو ډولونه لري او تر ټولو خطرناک ډول کوم یو دی؟
ډولونه باندې خو ټول مخکې خبرې وکړې، د سږو سرطان، د سینې سرطان، او سره د معدې او د پوستکي سرطانونه، د رحم او پروستاتو دا سرطانونه. د عموما د کینسر سرطانونه ټول خطرناک سرطانونه دي. د هر یو څه سرطان چې دا خطرناک ده. سرطان یو عادي شی نه ده چې سړی په عادي ورته وګوري. سرطان یو دوامداره تشخیص او تداوی ته ضرورت لري او باید دوامداره تداوی شي. ټول سرطانونه هم خطرناک دي او هم قابل علاج دي. چې دا ملګری په دې باندې نه امید نشي چې سرطان زونی ولا مثلا یو مریضونی وي هغه ختم نه. سرطان قابل علاج هم ده او سرطانونه خطرناک هم دي.
رقیب الله هوشمن پوښتنه کړي، وای سرطان ولې پیدا کیږي او څنګه ځان ترې ساتلی شو؟
د سرطان پیدا کېدل خو هغه ما خطري فکتورونه د سرطان چې کوم موجود دي له هغه نه ځان ساتل دي. سالمه غذا، صحیح غذا خوړل، د نسوار او سیګریټو الکول او لدین ځان ساتل، د لمر له وړانګو نه عموما اکثره د موږ په هیوادوال لمر ته کارونه ډېر کوي، له دې وړانګو نه ځان ساتل دغه د سرطان له خطر له کمول سره مرسته تاسو سره کولی شي.
مننه. او رقیب الله هوشمند بیا هم پوښتنه کوي چې کچرته سپین کرویات زیات شي، کانسر یا سرطان ولې رامنځته کیږي؟
خپل دا سپین کرویات دبليو بي سي چې مونږ ته وايي دا هم د وینې یو سرطان ده چې هغه کې هم مختلف ډولونه لري چې لیل دا اکیوټ لیمفوسایټک لیوکیمیا ده او کرونیک لیمفوسایټک لیوکیمیا ګانی دي. نو دا د وینې سرطانونه دي او لاملونه غټ بحث ضرورت لري چې دا څنګه رامنځته کیږي او خاص د وینې د سرطانونو ځانته خاص د وینې سرطان متخصصین موجود دي.
مننه صبرګل همت پښتنه کې د جګر او خېټې د سرطان علائم کوم دي؟ غالبا د خېټې نه به هدف امغه میدوي یا کتاسو د خېټې سرطان پیژنې مېرمنې وکړي ډاکټر صاحب. د جګر او خېټې سرطان علائم کوم دي؟
د جګر سرطانونو کې اکثر هم یو درد موجود وي. بیا به هم د وایم ځینې وخت د مونږه مریضان چې کله د نور معاینات لپاره د نور مریض لپاره ډاکټر ته مراجعه کوي کله چې یو معاینه ورته کیږي الټراساوند د تلویزیونی معاینه چې په عام اصطلاح ورته ویل کیږي ګوري چې په ځیګر کې یو کتله موجوده ده. هغه کتله له هغه وروسته مریض ریفر کیږي سرطان بخش ته او بیا له هغه یو هغه اخیست کیږي. نمونه عموما دردونه وزن کموالی او دردونه په د میډي خوشا باندې عموما دغه درد جګر د سرطان هم په میډه کې محسوسېږي. یا د دې هي طرف ته دردونه یا د هي طرف وګي شاته دردونه د اکثر د جګر د سرطان مو دردونه دي.
عابد پښتين پښتنه کړې ده د دماغ سرطان درملنه څومره امکان لري؟ دماغ سرطان سره یو مریض څومره وخت لپاره ژوند کولای شي او تر ټولو سخت باندې کوم ډول ده د دماغ؟
د دماغ سرطانونه عموما په موقعیت پورې فرق لري چې په کوم موقعیت کې موجود ده. آیا د جراحي په واسطه باندې حرکت لا هغه تومور وستل کیږي او کنه؟ کچیر وستل کیږي مو وستل شي او له هغه وروسته د دماغ سرطانونو کې اکثره مونږه رادیوتراپی یا شوا او تزرات لرو شوا ورکول کیږي او کچیرونه وستل شي د عموما د دماغ سرطانونو تداوی متاسفانه به وایم چې په افغانستان کې ډیره د امکان وړ نه ده او مونږه د رادیوتراپی تزرات لري په افغانستان کې رادیوتراپی موجوده نه ده او خطرناک ډولونه هم لري. خو دا به هم وایم موقعیت پورې فرق لري چې کوم موقعیت کې تومور یا کتله موجوده ده چې هغه د وستلو قابل ده او کنه. کثیر د وستلو قابل وي امکان لري چې د رادیوتراپی وروسته بیرته بهبود پیدا کړي مریض خسي او کدي وستلو لایق ول نه وي نو هغه مریض بیا پرمختللې ده او مریض ډېر زوري دي.
ډیر زیاته مننه د خبرونه تر پایا ډیر کم وخت پاتې دی ډاکټر صاحب. ډیر زیاتې پوښتنې هم شته د محمد زوی په نامه رحمت الله ماموند انات الله محمدی عبد الله قدوس دی هم پوښتنې درلودې چې وخت د پاتې نشو. فقط په پای کې زما خپل یو پوښتنه ده چې اوریدونکو هم دلته یو اوریدونکو هم پوښتنه کړې ده چې د سلیم او خبیث سرطان آیا شته؟ دته کلاند جواب وایست او دلمر لوړنګو ولې ځان وساتو؟ تاسو مخکې ویلې په داسال کې چې ډاکټرانس پرختنه کوي چې دلمر وړنګې واخلې. دته ډیر لاند جواب دواړو پښتنو ته لطفاً ډاکټر صاحب
مهرباني. سلیم او خبیث زنی سلیم سرطان نشته. سلیم سرطان نه ده. سرطان هغه وخت ده چې کله خبیث وي. خبیث دا معنی چې هغه حجره نور برخو ته انتشار کوي د هغه خپریږي نور برخو ته. سلیمه کتله همیشه د عملیات په واسطه باندې وستل کیږي او نور برخو ته انتشار نه کوي. دا کوم خطر نه ده. سلیم سرطان نشو ورته ویلی او خبیث سرطان هغه سرطان چې کله خبیثو هغه بیا سرطان ده. هغه نور برخو ته انتشار کوي او
یعنی هغه څلرم پړاو دی تقریبا
چې اکثره پښتانه کوي چې دا نر ده او خدای دا سرطانونه ټول دا هدف وي چې دا نور ځین تخپريږي او کنه سرطانونه ټول یو ځین بل ځای تخپريږي.
وخت مو
پخ
ډیر مننه ډاکټر صاحب له تاسو نه ځینې پښتنې پاتې شولې. قدر منوریدونکو تاسو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوریده. په دې خبرونه کې زمونږ میلمو د سرطانی ناروغي متخصص ډاکټر شیرین آغا احمدزی چې اوس مهال د سرطان د تشخیص او تداوی په ملي روغتون کې دند لري. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه کوم چې د خبرونه مو تر پایه واوریده، او له هغو اوریدونکو ځانګړې مننه چې په دې خبرونه کې راغلل، سوالونه یې مطرح کړل او په فیسبوک باندې خپلې پوښتنې ولیکلې.